لوبډله دغه لوبه له اکوادور څخه وګټي نو د روسیې د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کوي. خو که د ارجنټاین د فوټبال لوبډله دغه لوبه مساوي یا وبایلي نو د 2018 کال د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې ګډون نشي کولی. اوسمهال د جنوبي امریکا د مسابقو جدول په سر کې برازیل لومړی، یوروګوای دوهم، چیلی دریم، کولمبیا څلورم، پیرو پنځم او ارجنټاین شپږم ځای لري.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د ویل د چیر افغانستان او اردن ترمنز لوبه درې درې مساوي ختمه شوه ده. د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په لس ولایتونو کې د څښاک د اوبو د کیفیت د ازمایښت لومړۍ نتیجه اعلان کړه. دا چې دا نتیجه څه ده د خان محمد سین په دغه رپورټ کې اوري چې ورسره د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي چې د څښاک د اوبو د لومړی سروې نتیجه ښیي چې د دې هیواد د لسو ولایتونو د څښاک اوبه څه باندې 80% د ایکولا میکروب لري چې انسان په ډول ډول وژونکو ناروغیو اخته کولی شي. په دې سروې کې د کابل په ګډون بدخشان، ننګرهار، کندهار، خوست، دایکندي، کاپیسا، هرات، بلخ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې د څښاک اوبه یو اندازه د ایکولا میکروب لري. د دغه ادارې مسؤلین وویل د څښاک د اوبو د کیفیت دغه سروې د عامې روغتیا او د کلو د پراختیا د وزارتونو او یونیسف، ډبلیو ایچ او او اروپایي ټولنې په مرسته ترسره شوې ده. د احصایې د مرکزي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وویل
درې سروې در دا ولایت کې صورت گرفته تر حدود 15.8%
دغه سروې چې په لس ولایتونو کې ترسره شوې 15.8% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. نوري اوبه یا دا چې ډېرې ککړې دي او یا دا چې ککړتیا کمه شوې ده. دا سروې په لس ولایتونو د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي توګه ترسره شوې او په راتلونکي کې پلان لرو چې په څلور جوش ولایتونو کې ترسره کړو.
مسؤلینو وویل دغه سروې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ګډون د نړۍ په 200 هیوادونو کې ترسره شوې چې په اوبو کې یوازې د ایکولا میکروب معلومولی شي. د دغه ادارې مسؤلینو وویل د ایکولا د میکروب له امله مورقه، اسهالات او د معدې ځینې نورې ناروغۍ پیدا کیږي. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د یونیسف د ادارې استازي رولف لویدنجیک ککړې اوبه د ناروغیو سرچینه وبلله. ویل دغه اوبه هر کال د زرګونو افغان ماشومانو د مړینې سبب کیږي او حکومت او نړیوالو مؤسسو ته پکار ده چې په خپلو پراختیایي پروژو کې دغه ستونزې ته پام وکړي. همدارنګه د اروپایي ټولنې استازي ګبریل ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د ورته سرویګانو په ترسره کولو کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي. د احصایې د مرکزي ادارې مسؤلینو هیله وښوده چې د عامې روغتیا او د کلو او پراختیا وزارتونه په خپلو پلانونو کې د شته ستونزې د هوارولو موضوع ځای کړي. د عامې روغتیا او کلیو او پراختیا وزارتونو استازو چې په دغې غونډه کې برخه لرله ژمنه وکړه چې د یادې ستونزې د هوارې په برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. د عامې روغتیا د وزارت استازي عطاالله سیدزی وویل
زه په نمایندګۍ د عامې روغتیا وزارت وعده کوم چې د دې ارقامو څخه به استفاده کوو. اوس موږ او تاسې ارقام لرو او پوهیږو چې کم یو منبع د اوبو ډېره پاکه ده. هغه به د هغه وزارتونه چې موږ سره کار کوي نو په ګډه باندې څنګه کولای شي چې اوبو پاکوالی تضمین شي او د خلکو صحت خوالی خواته ویوس.
په ورته وخت کې د کلو د پراختیا وزارت استازي غلام قادر وویل دولت پلان لري چې تر 2030 کال پورې د افغانستان د کلو او ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د دې له امله د کلو د پراختیا وزارت ژمن دی چې د دغه پلان په پلي کولو کې خپله ونډه ادا کړي.
کوشش مو یې است
زموږ هڅه دا ده چې د خپلو پروژو په ډیزاین او ودانولو کې د چارو د شوالي په خاطر د اوبو او روغتیا برخې رامنځته کړو.
مسؤلین وویل کومې سروې چې مخکې له دې د څښاک د اوبو په هکله ترسره شوي ښیي چې له 2000 لومړي کال وروسته په دې برخه کې هر کال 2% خوالی راغلی او هسې روانې دي چې د خوالی دغه فیصدي له دې هم پورته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه.
روان خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت لکړونو هم خبر شي او د ډاکټرې صحي مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګډو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډېره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسېږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به را پورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي. راځئ د یو څو نجونو خبرو ته به غوږ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوې، له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي، او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او کنه، او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي.
کله خپله د حالت سره مخ شومه، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور د خور د هیڅ ماتری او معلوماتې ماته په دې باره کې نه ورکړي سره. زه خپله ډېره ډاریدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي چې په ما کوم څه شی سوی. هم ډار هم څنګ کې شرم، خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب ما کې پیدا سوی ده. دا څه حالت ده؟ دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه هم لوستل په کتاب کې، موږ هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه څه شي استاد ممیلو ایزا تیست بانی به تاسو نپیگی، باید زمون سر پیخلاص کرده وای چه ده دست یه عادت ده. کلا تاسو لوی شوی یا نمیزانی سر مخکیگی ده حالت سر تاسو نخده چه تاسو اونه داریسی ده. کسی موردی ریسی بعض اینجا نکی ایرانی سیدی چه ما چی شیستوی ده ده خودکشی هوده کرده.
منو مرزو ده عادت می اجرا یعنی نه پویدلم، ډیره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. ډیره راته سخته وه، اول سیزن پویدم، خو ما به ویل دا حالت ته نه ماته پیدا سوی ده. مکتب ته به نه شو تلی، کله زه محروم اصلم. اوس ډیره خفه یم او رنج وړم دې موضوع نه، بل مشکل مې نه لري، یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې سوی یم.
دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم شته. ډېری کورنۍ خپلو لوڼو ته د میاشتنی عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډارې شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي. د ښځو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري، خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې له امله یې ښځې وروسته پاتې او پر ناروغیو وخته کیږي. دیني عالم مولوي محمد عیسی صمیم په همدې اړه:
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري، هغه شخص باید له هغه نه خبر شي. لکه نجونې چې دوی محور مریضي کله پرې راځي، در دوی مسئولیت و مکلفیت تسر دینه باید دوی بخبره وی. دی ولی زکر سده تر دینه ارتباط لری، نو سکل یو موضوع تر دینه ارتباط لری، زده کول لازمی و ضروری دیسی باید وی که. او که خبر خدا لسی پا نصاب که داخل لسی، ولی سی ضرورت با دی دقو خزو سی دوی رو دینه بخبره دی، در ضرورت با رفع سی او لدینه با بخبره سی رو دی خپل تکلیف و مسئولیت و مکلفیت ته خبر شي، او په آینده کې به دوی ته مشکلم نه وي، هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي. یعنی دا معنی چې کوم وخت کې دوی مریض وي، روزانه وای سي نسی نه ولا، لمونځ کوي سي نسی کوي، تلاوت کوي سي نسی کوي، مل سره نه ځکه سي نسی نه ځکه دی. دا مسائل تر شریعت ارتباط لري، نو دا چې کله آگاهی وي، نو بیا د خځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسئولیت او مکلفیت چې الله تعالی له طرفه پیوځه سوی ده، هغه په ښه طریقه سره دی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دوره ځان نه آگاه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. انجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیر متوجه وي، د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوي بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر له حیا، ډېر د انزوا، له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. او دغه بدلونونه دا چې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې